ګرمسیر پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه د اونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنې. هله د ټول برک روغ یاست. په دې اونۍ کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ ترسره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی یو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي؟ د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زید دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل.
موږ له شروع نه وګورو، د موږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هواوي کافي باراني او یخې وي، او سریلانکا سده کافي ګرم، هلته ډېره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډېره زیاته ده، او پیچ سده خامخا خپل دومینیسی خپل رنگ بدلی.
د بنگلادیش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندوستان ترمنځ د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې، او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول، چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شوه، چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 6 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه، چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 160 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 130 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړي لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 209 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په دریو لوبو کې د 15 اتیا اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو لډلې بیا د سریلانکا وینندو هسرنګا تر ټولو مخکې و چې په دوو لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د ورځنیو سیالیو لوب لړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهارالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به دغه ټیسټ سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچونکی اظهارالحق نوید اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدي لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، زائر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چاف خان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په ورسته یو دولو بوکي په لوی توپیرونو ماتې وخوړې.
د ټیسټ چمپیئن شپ یا اتلولیو پیلوبه هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پیلوبې ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پیلوبه بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې پچه هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړې. د دې پیلوبې جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوې او ګټونکو لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لومیت زهیرمل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوی سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشت په 9 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلوتا د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د 9 ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړې دي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ټیسټ اتلولیو د 9 ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول تال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټول هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4.5 لک، انګلستان ته به 3 لک، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلادیش ته به 1.1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلوبه کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دي. دغه نړیوال سیالي د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې تر سره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوال سیالي د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالي د ترکیه په اتلولیو پایته ورسېده. د افغانستان د تکواندو و لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبي وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید سحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر لمخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری ښې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه. په دوهمه سیالۍ کې یې د توکیو د المپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه. خو د مراکشي سیال په وړاندې یې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له شپږو کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روح الله نیک په مټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غوراوي پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډېره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 130 نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوې ده چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کورد برتوب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیگ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب و جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریستیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فریدی سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیگ سیالیو لپاره د ال اتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سه‌شنبه په ورځ د جون په شپږمه نیټه د ال اتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره یې د 3 کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له ښاغلي بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بنلی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څنډې ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روسل هغه چې د النصر لوبډلې له کریستیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرو لیگ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال ماډرید لوبډلې سره 648 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرو لیگ سیالۍ وو، نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونه دویمه برخه دا ځانګړي مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزی مو په پیل کې پوښتلی دی چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي.
منګه له شروع نه وګورو د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سده کافي ګرم غلطه ډېر زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډېر زیاته ده او پیچ سده خامخا خپل دوه منیسي خپل رنگ بدلی. بل که منګه د ټیم انتخاب ته راسو، د ټیم په انتخاب کې منګه درې دسې لوبغاړي سي واقعیا ښه لوبغاړي دي، خو د دوی د حالاتو مطابق یا د لوبې د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوبه د دوی لپاره لږ ستونزمنه ده اوس هم، ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده که موږ وګورو شپېته اویا اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم ځدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه حشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټنګ په آرډر کې راځي او د غزینه سیده د منګ هغه د منډو جوړول سي دي ډېر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده سي هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي سي هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی سي. لکه یو ټیم سي موږ ته درې سوه رنزه کړي، اقلا موږ باید نوي سټرایک ریټ پنځه نوي سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې سي دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف سوې د په سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو، هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد سوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېمه میچ وو پیچ بیا ریټ نه سو، زه نه پوهېږم سې کوچینګ او منیجمنت په دې برخه کې چې کی تاسې وګاټه په دسې پیچ باندې بیټنګ غوره کړه سې هغه دسې پیچ نه ښکارېده لکه تیر دوه میچې چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ دی بایلاتو
پرسته لوبه کې د پچ ګټل او توپهنه کول مناسبه پریکړه وه.
په درېمه لوبه کې پچ یا ټاس ګټل او پیچ نه ریټ کول او دومه لوبه کې هم کوم ګورو په دسی او پیچ باندې په یو ستړي پیچ باندې دومه لوبه کول هم غلطي وه، او بیا دلته ټاس ګټل او په دا رقم پیچ باندې بیټنګ اخیستل د بل داسې یو پریکړه ښکاره سوه چې ناکامه پریکړه وه. نو منیجمنت ته بیا هم په دې شي کې د کپتان سره په دې پلان کې باید ډېر کار وسي او کوشش وسي چې پیچ ریډ کول سي. دا یو مهمه برخه ده له ټاس نه مخکې، که پیچ صحیح ریډ نه سي نو 50% سي دا تا میچ بایلي تر څو پرسته پیچ صحیح ریډ نه کړي. نو دا ډېر مهمه برخه ده، دې برخه ته باید ډېر زیات پام سوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو، نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې چې څومره ذمواریان یې د ده په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسي، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پې وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سي بیټنګ آرډر بالینګ آرډر ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وسي. بیسیک کله کپتان ګراوند ته ځي د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین دپاره ستراتیجیانې د بیټسمینانو دپاره ستراتیجیانې جوړول، د هغه خلاف مغاسې بالر راوستل، هغه د هغه کمزوري نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول چې هغه قلم دی پوهیږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او ما مونږ او یا زه یا د ما فیصله اوس دلته څه رقم په کار ده.
خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپل باندې نه دی لیدلی نه مې کتلی دي. څه شی پخوا سره کم دی عادي ډول باندې کیپتنسی به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره اورونه کې د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکې نه دا یو پلان سوی دی وخت د بیټسمین د وخت د پیچ د حالاتو مطابق کلم دسی چالاک او سمارټ چینجز یا تغیرات چې په هغه وخت کې په کاري باندې لیدلی. نو په دې شیانو باندې که دی لوبډل مشر پاتې کیږي نو ډیرو مهارتونو ته دی ضرورت لري چې کار پې وکړي او له تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سیدا د موږ رپورټینګ سیستم نشته. رپورټینګ سیستم د موږ ډیر یو پلیئر رپورټینګ د فیلډینګ رپورټینګ پراپر نشته د بیټینګ رپورټینګ پراپر نشته د کپتان د کپتانی کول رپورټینګ نشته نسوک جوړوای سي نه له وسه پورې چا جوړ کړی دي سدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د موږ ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټېدل وسم هغه سي اوټيږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز سوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټېږي بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي. کار یې کړی محنت یې کړی نو د موږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. موږ شاهدان یو دي هر څه نو ټیم هم لاسی نه ده تیار. ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جیانو کې سره مصروف پی بیا سره راټول کی بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سدا له غټو ټیمونو نه میچونه بګټي سدا ناشونی دی او د کې د کپتان رول ډیر جدي ده. د لوبولو کپتان مشر کې لوبډل مشر باید په دې کې ډیر جدي اوسيږي ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دي. د ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي بدلی څوک دی او ګربز د ځان سمونې لپاره باید څه وکړي؟
که څنګه سمخې ما ویلې چې موږ لوبغاړي ډیر پاسانی ټارګټ کېدای شي دی چې یو بالر لپاره دوی ډیر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډیر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروفه ده او بیا دا ډیر فرق کوي چې موږ یو بل ملک ته ځو او د غو په پیچونو باندې لوبه کوو او هلته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړوي او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي نو به بیا پرفارمنس یې دا سخت سي. شلاورس کې خو داسې پیچونه جوړیږي چې نه بال سوینګ کیږي بالر کوشش کوي چې تاونه سوځي او یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې مس کی غدغه د پاره غلیمت دي. خو په ون ډے کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کې دوه چانس هم ستا وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دي بال لفټ کول هم غواړي ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریز بچو کو وهي رنزونه هم سي دي له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربست په کار دي سي د هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټ ساید دی افستم اوټ سوینګ باندې دی له وسه پورې بار بار او ټیږي نو د باندې دی چې ډیر زیات محنت او ټارګټ پریکټس پکار ده چې دا به څوک پیو کی دا به څوک ټارګټ کی چې دی په دغه ځای کې بل وکټ چې دا نه لاس ور نه کی. نو ګربست دی ون ډے کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر محنت ورته پکار ده. بل ګربست په دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي د پټین کې ځای لري او د لوبه کوي سدا د ټیم د پاره خبره نه ده. یو څوک باید بل هم د ګربز سره پټین کې یو ځای شي او هغه ک ګربز لوبه نه کوي سی هغه د په ځای باندې تل لوبو کی دا به د ګربز باندې یو قسم د ګربز د پاره به یو دا خوي سی کدی رنزونه نه کوي د ټیم د پاره به ډیره خبره وي. خو دا دیس سٹارٹ سے نظر اوٹھی گی لگا سر ٹیم ڈی زیادہ پریشر کرا جی گربست پکا دی سی محنت پاغه ځای باندې وکیس کوم ځای کې دی بار بار سوځيږي بار بار اوټیږي دای باید د دې غزي لپاره لږ ټایم وباسي چې کار پیو
په دې لوبلړۍ کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل آرډر کې ستونزه لري یعنی د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړې توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړۍ وغځوي دا ستونزې به کله حلېږي
ګوره دلته خو د هر چا رول باید معلومی که مخکې ما ستاسو ویلې چې د مونږ درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوبه کوي نو هغه د ټیم ملا له دې سره متیږي بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سي هغه نو بیا روسته سیده نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري موږ ته د فینیشر په شکل کې لوبه کوي یو آل راونډر ده نجیب زدران سیده هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي هغه د یو بیټسمین په شکل کې د سی لوبې ته مجبور سي سی هغه یا به وکټ لاس نه ورکي که وکټ لاس ورکي له دې باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوبه کوي یا به ډیر زیات اصلو لوبه کوي نو په کار ده چې دا ټول بیټینګ آرډر باندې ډیر زیات غور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته لوبغاړي سي دي ټول به استعداد لوبغاړي دي تکړه لوبغاړي دي خو د دوی طبیعت دی لوبې سي ده هغه د دوی رول ده هغه د دوی سي ده هغه کبي نکته ده یغه ته پاموسی او لغې نه باید موږ استفاده وکړو ون ډاون بیټسمین دا رول ده سي ده باید که بوپنران زر اوټ سي وي دوه لپاره دغه په ځای منډي جوړي کی لاندې ټیم تم یو د سي یو پلیټ فارم جوړ کی سي ټیم اول ته میچونه باندې نو دا ډیر یو مهم پوزیشن ده دې پوزیشن ته کار سو کلوب کې نو ډیر مهنت ته پکار ده او کچیر ته موږ فینیشران ل 15 در ساور نه مخ کی راضی چلوخت اور نه مخ کی راضی د هول په لغه سلو به کول بیا ډیر زیات سودمن ده که موږ چیر ته نبی او نجیب د سه وخت کې را لیګو سی الته د موږ نور ټیم په 500 رنځو اوټي او ټول د شپې ته بال نه لوبل لوبول سی وی د څو څلويخ بال دی پاتې او دوی د وزن له لوبه را جوړي بیا ستونزمنه ده دوی نس کولای نو ټول بیټینګ آرډر باندې غور پکار ده او دا لوبغاړي چې نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانۍ سوځوي په دغه ځایونو باندې چې د کار پکار ده دې ته اصل تیاری وایي نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو تخنیکی خامیانې لرو چې دا یو ښه خبره نه ده نور خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسائل کوي هغه به جوړ شي خو تخنیکي خامیانو باندې ډېر زیات کار پکار ده
د چټکو توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپ وهونکي بیخي بې وسو ولې دا ستونزې نه حلېږي
لمنګه لوبغاړي مطلب خامیانې ډېر زیاتې خامیانې لري زه به د ټولو خامیانې نه وایم خو خامیانې ډېر زیاتې لري په دې باندې کار ورته پکار ده د یو فاست بالر لپاره دا ډېر ستونزمنه نه ده چې د موږ لوبغاړي دې وسوځوي که چاته د آؤټ سایډ ډی آف سټم نه لږ بار آؤټ سوینګ کې اوټیږي که چاته شارټ پیچ کې اوټیږي که څوک میډل سټم کې وساتي او لږ ان سوینګ ټایپ بال وکي اوټیږي وغیرہ وغیرہ څوک په بریکر باندې بیا لږ ستونزې لري په سپینر خلاف نو داسې څوک بیا سیدي هیټ ډېر ښه کوي سټرایک روټیشن یې نشته څوک بیا دومره د سټرایک روټیشن په هغه کې دومره ډاٹ بالس کوي خو مختلف داسې شیان دي چې موږ په دې باندې له اوسه پورې نه توانېدلی چې موږ په دې شیانو باندې کار وکړو انشاءالله آئنده کې که موقع وا نو دې شیانو ته باید ډېر زیاته پاملرنه وسي
په راتلونکي آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیاری ورته پکار دی
څنګه چې موږ روان یو دا څنګه چې موږ روان یو ایشیا کپ ته یو ټیم وو ورلد کپ ته بل ټیم ده د پاکستان خلاف بل ټیم ده بل د سریلانکا خلاف بل ټیم ده نو دا ټیمونه سي کومګ دومره زیات بدلو را بدلو بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولای سو نو ورلد کپ ته ټیم جوړولای سو وس نه سي دا په یو لوبډله کار کول دی او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي سلیکشن انټری ته سکل پول ډاٹ کې هدل سو او الکانو باندې ټارګټډ کار وسو که څوک په ټارګټډ کار نه پويږي موږ ته دی وایي لمنه د کومک واخلي موږ به دې صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخوي چې باید سره کم کار وسي او هم ورته په ګوته کوو چې څوک څه مشکل لري او سره کم تمریناتو سره به دا جوړ سي په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي نو بیا به د موږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د موږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډېره ښه وي که په دې صورت کې روانو نو مشکل سي موږ د کارکردګي ډېره ښه وي
په ورستۍ لوبه کې واجبہ پریکړه وشوه چې په ګلبدین نایب چې په احتیاطي لوبغاړو کې وو هغه لوبډلې ته راوستل شو او عبدالرحمن رحماني ته بیخي چانس ورنکړل شو. دغه ډول پریکړې څنګه ارزوي؟
مخکې د کپتان باره کې درته وویلې چې داسې یو ډیر مسائل دي چې باید ډیر مسلکي اوسیږي او ډیر با تجربه اوسیږي، په ټیم باندې باید کنټرول ولري. نو دا پریکړه ډیره عجیبه وه سی یو لوبغاړی له زرغون کپ نه انتخابیږي او په ټیم کې وي او بل په ریزرو کې وي، ریزرو راخیستل کیږي، هغه بیرته ترې اخیستل کیږي او ریزرو راځي او ټیم کې لوبه کوي. او هغه لوبغاړی سی یو تیز بالر ده او بل ټیم لګیا ده، دغه تیز بالران مونږ اوټي او خپل تیز بالر سی دا هغه کینو. نو دغه سی حالات سی دی لیدل کیږي. ډیر خبرې مونږه میډیایي نسو کولای، خو باید دا کارونه ونسی، دا کارونه د ټیم ملامت ای، هغه د لوبغاړي سی دا بالکل زرمت ای، د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابیږي. د کی د پلیر پاور ظاهریږي، څوک زیات پاور لري هغه ټیم ته راځي. نو دا مزه هم په غټو تک ټکو باندې سی دا غندمه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبل میدان ونې ز خبرونه بشپړه شو. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.